درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه وړاندې کوي. هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نشي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې واک ته رسېږي او څه ډول واک ته رسېږي، د همدغې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لسته راوړو. راځو خپل نن ورځې درس پیلوو. په هند کې افغاني پاچاهان، لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوه دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلي شاته نقل کیږي. دی بیا په ډیلي کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټ ایږدي او دی خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د پنځو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا دی په شپږ سوه اووم قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي، چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زویولي باندې هغه نیولی وو د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشدید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا د واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او یې نه منل، چې بیا د شپږ سوه درې دېرشم هجري قمري کال کې مړ کیږي او د مړینې څخه وروسته د زی رکن دین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رازیا واک ته رسیږي. سلطان رازیا بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروز شاه هم نومې دی، د هغه څخه وروسته په شپږ سوه څلور دېرشم هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره دا ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیع کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یوشت کاله واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز وو او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده، سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي او ورپسې نور افغاني لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کلا خان زوی ملک بهلول د اته سوه اته پنځوسم کال څخه تر اته سوه اته شپېتم کلونو څخه وروسته بیا د خزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې ده ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي، یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تله یا د کومې کمزوري سره چې مخ و، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري، دري ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دزو ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسمه اداره چې وه د همدغه ناسمې ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې، د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ډګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یوه ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لړۍ په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټوله لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتېږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید د حسن زوی دی چې دی په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمري د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کبله بیا دی د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوري د شمالي او همدارنګه مرکزي هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې دی شروع کوي. شیرشاه سوري هم پوهانه والمانه ته ډېره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم ښه پوهېده چې څه ډول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاه سوري څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدی هغه واکمنی ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوری د وراره مبارز خان د خواسه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. راځه چې په ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول و؟ موږ تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. راځه چې ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول حالات لري. د تبریستان علویان یو حکومت په دغه مهال کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی خپلواکو حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبریستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرني څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبریستان علویانو حکومت چې دی هغه ړنګي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه مهال کې د زیارانیان وو چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامی واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل، یعنی سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیولو سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. دی بیا د ترکیې غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیې غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې دی وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره دی بیا جګړې کوي او د هغو د خوا څخه بیا دی ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ له منځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې وروسته له دې چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپله بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپلې واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندل او احمد حزدوله نومېدل. البویه به په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه دوی له منځه ځي او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوی پیړۍ کې، دا چې په نوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایانو په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لري د یو بل په منځ کې. د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په وروستني کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه وروستني کلونه ډېر سخت تمامېږي، یعنی ډېر ورته سختېږي. بیا په یو سل شپېتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکېل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاسته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوی پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه ونی کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې په مشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص وایم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راته خپل درس پیلوم. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.6 میلیونه کیلومتره مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کاله مخکې د چین هیواد دغه د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کاله سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه وروسته بیا د چین ملي جمهوریت منځ ته راغلی. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماوو په مشرۍ سره هغه پاتې شونې ماته خوړونکي بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته وه هغه ژوندي پاتې سوي وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځه وړلو څخه ژغوري او دغه پرېکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1910 میلادي کال په وروستۍ کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د کیانګسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزاد سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنې دغه مهال کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملي ډول سره دوه چین منځته راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزاد سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزي کمیټې دا پتیلې و چې د لوی مالکانو ځمکې مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانېد چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دی آماده کړي او د دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی او منی کې آزادي غوښتونکي یا هغه کسان چې دی غوړی آزادي ترلاسه کړي دغه آزادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات د ویلي کېدو کارخانه د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړول او د انرژي یا د لیست رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کې دا دغه برخې کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېد چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بلا جګړې څخه بلا ونیتېونه څخه کمونیستانو لاس ته ورسي. چې کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنیولو او د چانګشي د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکښې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خورا واره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3.5 زره کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوی پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 8 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانانو امپراتوري یې جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کېږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا ایهاتله بلل کېږي، دغه بل قوم رامنځته کېږي. تاجکستان اکثره چې دي هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي، او کله کله ویلی سو چې دي د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کېږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجک کانو کې لیدل کېږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1903 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول شوو سیمو کې ټینګې سولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکز یې ونیوي. 1924 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوري یوه برخه سوله. او په 1929 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1924 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځته کېدو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته. چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو 80% خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سوله کې 13% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1990 میلادي کال مخکې مقدوني سکندر کندهار سمرقند اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله د بختری یونانی او برخه وګرځوله د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې او ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1923 میلادي کال کې مشرف سو په اسلام باندې اقتباس کړ او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی وو چې د جوجی زوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودی او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح تدفین خاورې ته د مړي سپارل د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اول تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواکي هیواد اعلان کړي او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو ټول ټاکنې رامنځته سولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه ورسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي او ځینې اقتصادي نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي تر څنګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیر بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري د مسو د سکرو د ډبرو د نفتو کانونه هم لري د فولاد د صنعت په تولید غذایی توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي او ازبکستان هیواد چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی د پنبې دویم صدرونکي هیواد راځو د ترکمنستان هیواد ته ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي او دغه هیواد نسبی سلسله داسې تنظیم شوی ده چې بافس بن نوح دی بیا قوي قراخان قوسخان د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي ایلي آتا چاودار امرای ارساری ساقار یا ساکار سایور ناریخ تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ شو چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپلواکي اعلان کړه چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوې اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو د آسیا پرمختیایي بانک اسلامي پرمختیایي بانک اسلامي کانفرنس د کار نړیوال سازمان او تر څنګه د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ خدای به ونسه
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 او 3 1 1 1.
ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ
د آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن کډی ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوې